دوباره.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي قدمون اردن کو پدیم خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد دی ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي خو په دې شرط چې ملکی وګړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي. د غراز ملي یووالي د حکومت سیاسي بقا هم په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. د غوراوي کمیټې مسؤلین بیا وایي چې د اداري اصلاح د اوبخې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دوی کار تر هغو نشي پیلولی چې د ولسمشر د تقنیني فرمان حقوقی وضعیت تر مشخص شوی نه وي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم قاسم سلیمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی او د افغانستان د سولې دالي شورا د غړو ترمنځ خبري وسي. ملګري ملتونو غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن سوي روغتونونه ورغوي او د عراق پوځ د دغه هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د هم پوره خبرونه تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې دالي شورا د غړو ترمنځ خبري وسي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوی غړي امین کریم رسنۍ ته ویل چې د دوی د ګوند اوسنۍ دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای سي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یوه غږ دا ځواکونه له افغانستانه بهر کړو، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلو چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماتي ماریا زخروفا په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړ چې دا غونډه به په مسکو کې وسي او پکې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ، شمالي افریقا او اوکراین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وسي. په کندهار کې 102 میله وسلې تیر ورځ د دایاک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو کې چې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند په ولایتونو کې کومندو ځواکونه نیولې دي، پیکا، کلاشینکوفونه، د شکې او یو شمېر نورې وسلې شامل دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215م اتل قلوردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپله وینا کې د کومندو ځواکونو ستاینه وکړه او ویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې هم دغو ځواکونو دښمنان ځپلي دي. ملګری ملتونو غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن سوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن تېر ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن سوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغول سي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژلی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد علي لکسي ازادي راډیو ته ویل د بامیان د محبس له لورې مشته خبر راورسېد چې دوه ورځې مخکې د خالقداد په نوم یو بندي چې 15 کلن و ځان را ځوړند کړی او وژلی دی. د بامیان د امنیت امر په وینا د زنداني تېر کال له یوې اته کسیزې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلا او د څو پیښو په تور نیول سوی و. محمد علي لکسي زیاته کړه چې د ځان وژنې د دې پېښې تحقیق روان دی تر څو د پېښې علت معلوم سي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړی توب کړي. حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړی توب ژمنه وکړه. اسنا خبري اژانس ته روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغه دوو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره سي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې له شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. د ایران په اړه په بل خبر کې اوري چې دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یوه لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. مارک روبیو او مارک کیریک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې یې ولسمشر نسي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیستمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغه لایحې ملاتړ کوي. د عراق پوځ د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې وویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار د نیولو تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړې سیمې څرنګه ساتلی سي. الجبوري زیاته کړه چې موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتحې وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موصل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل سوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور ستراتیژیکه سیمه هم شامله ده. د اشتلې له 2014 کال راهیسې موصل ښار نیولی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهت النصره په نښه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په وینا له دې سره د اسلامي سختدریځو د یوه برید مخه نیول سوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د جبهت النصره په سلګونو وسلوالو په حلب پر کوردي یاغیانو برید وکړ. د هغوی 11 تنه او 13 ملکیان یې ووژل. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د روسیې پر یو شمیر مالونو بندیز ولګوه او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل چې موږ پر روسیې یو شمیر بندیزونه لګولي دي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنې نفتي مواد پکښې شامل نه وه. یاتسینوک د اوکراین د اقتصاد له وزیره وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي چې د ده په وینا له تېرې کوونکي روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. او وروستی خبر دا چې د بوسنیا د سربیانو پخوانی مشر رادوان کرادیچ د پخوانی یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دی خوشی کړي. کرادیچ تېره میاشت د 8000 مسلمانانو په ګډون د یو لړ جنګي جرمونو په جرم په 40 کاله بند محکوم سو. د پرون نړیوالې محکمې ته ولیکل چې زندان یې روغتیا ته ښه نه دی او په تېرو 8 کلونو کې چې بندي دی ورځ په ورځ یې صحت خراب سوی دی. او یا کلن کرادیچ زیاته کړه چې په دې زندان کې داسې وضعیت دی لکه په 19مه پیړۍ کې چې د کمونستانو او ترکانو په زندانونو کې څه حال و. د پخوانۍ یوګوسلاویا د محکمې مشر د کرادیچ وړاندیز رد کړی دی خو په ورته وخت کې یې په هالنډ کې د هغه زندان د څارنې امر کړی چې هلته کرادیچ بندي دی. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوالې مبارزې ملاتړ کوي.
مو ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي جنګی دي او دري دي هغه مو په خپلو صفوفو کې په خپل سیستم کې بسیش کړي.
د ملي یووالي د حکومت چې سګ منې دوه کاله پورې کېږي سیاسي بقامو په یو تحلیلي مطلب کې څرګندل ده.
ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مطرح بحث قرار بگیره گست است که در توافقنامه ما به او متعهد بودیم و متعهد هستیم و تمام تلاش خود انجام میکنیم که این تعهد حکومت جامعه عملی برای خود بپوشه.
د غوراوی کمیته وایي د ولسمشر تقنینی فرمان حقوقی وضعیت تر اوسه مشخص نه دی.
باید یک فرمان یا با پارلمان بره یا حکومت با اشتر محکمه به این مورد صحبت کنه مشوره سر محکمه را بگیره.
ده افغانستان پر پرزی نور موضوعات پر اپورنو سر بیره دیخ پروانه پا دهمانی مایی که دو اونیز پروگرامونو در تخ پرو ده اساسی و بشری اقونو او جوند په شیبو کې د جون په شیبو کې مو دازل په افغاني ټولنه کې د ګلونو د رول موضوع څېړلې. خو ځینې داسې ګلان هم شته چې خلک بدشګون بولي.
زمونږ په ځی کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څه وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ.
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت یو داسې پوځي پروګرام د پراختیا ملاتړ کوي چې له مخې په بیلابیلو سیمو کې ملکیان مسلح شي او د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا هڅې خطرناکه دي، ځکه چې بیا به له دغو وسلوالو څرنګه وسله راټولیږي. په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د افغانستان حکومتونو د وسلو د راټولولو لپاره دوه لوی پروګرامونه مخته وړي دي چې تر اوسه لړۍ روانه ده. د ډیاګ د پروګرام په ترڅ کې تیره ورځ هم په کندهار کې یو شمېر وسلې راټولې شوې وې او دې پروګرام ته وسپارل شوې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي لکه څرنګه چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره له یو شمېر ولسي خلکو استفاده وکړه، د طالبانو پر ضد به هم ورته کار کوي، خو په دې شرط چې ملکیان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې غږ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسیج کېږي، تنظیم کېږي، به او بیا به وروسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
د ملکي خلکو د مسلح کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه او څرګنده یې کړه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي، ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. خو د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال وایي چې تر اوسه چې کوم ملکیان له دولت سره په وسلواله مبارزه کې مرسته کوي، هغوی په خپل سر فعالیت نشي کولی.
موټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنگي دي او درې دي، هغه مو په خپل صفوفو کې او په خپل سیستم کې بسیج کړي او هلته مو تنظیم کړي دي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا د ملکیانو د مسلح کولو پروګرام تیر کال د اگست په میاشت کې پیل شو چې سیمه ییز چارواکي او د لویدیز مسؤل کسان یې څارنه کوي. بل لور ته د پوځي چارو ځینې څېړونکي په افغانستان کې د جګړې لپاره هر راز چمتووالی د حل لار نه ګڼي. جنرال غلام حسین هزاره ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنی د حل لار نه دی، نو د جنگ لاملونه باید توجه شي. دته پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت غاړه لري، نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزه یا تمویل کی تشخیص کی افغانستان ته واسطه ای، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنکړي.
د افغانستان حکومت کوي ولورته د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي، بل لورته لا هم هیله شته چې له طالبانو سره به د سولې خبرې وشي. خو دا څرګنده نه ده چې جګړو ته چمتووالی به د سولې پر احتمالي خبرو څه اغیز وکړي.
وسلوال طالبانو تر اوسه د سولې په روانو خبرو کې له ګډونه ډډه کړې ده. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد به د ولسونو د وسلوالې مبارزې ملاتړ وکړي. په دې ولسو کې د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو خپلې پوستې پریښې دي او په یو شمېر ستراتیژیکو نقطو کې ځای په ځای شوي دي. له بلې خوا د نړیوالو پوځیانو قمندانانو هم ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او سږ کال به د دوی لپاره د جګړو سخت کال وي. لګه بلې خو په همدې موضوع کې به هم تم کېږو دا چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې به په څه ډول ستراتیژي مخته وړي. احمد شیبر د دې ستراتیژۍ د وضاحت لپاره بیا هم د ولسمشر له مرستیال ویان دواخان مینهپال څخه ځینې نورې پوښتنې کړې او په سر کې د دې ستراتیژۍ د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې. مینهپال په ځواب کې وویل
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان رئیس جمهور د مقررې د اولې ورځې ویلي وو چې د قوې مشروع استعمال شي دی هغه یوازې له دولت سره دی، او په دغه برخه کې د افغانستان په هره نقطه کې هیڅوک نور د دې صلاحیت نه لري چې بدون د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه ور اخواته د قوې استعمال وکړي. موږ ټول خلک دې ته رابولو چې د قوې مشروع استعمال یوازې له دغه منبع څخه استعمال کړي، ولې د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو احساساتو ته درناوی کوو چې دوی د خپلو دشمنانو په وړاندې باندې د ریجې او د هغوی سره مقابله کوي، ولې بیا به هم د قوې د مشروع استعمال سرچینه یوازې د افغانستان دولت.
آیا د طالبانو پر ضد به له ولسي خلکو استفاده وشي لکه څنګه چې تاسو وایئ د یو چوکاټ په داخل کې؟
بالکل، افغانستان د خلکو احساساتو ته موږ درناوی لرو، د هغو سره استقبال کوو، ولې کله چې د قوې استعمال دی هغه به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو له درسه استعمالیږي.
د افغانستان حکومت داسې یو پروګرام لري چې د طالبانو پر ضد باندې خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم کړي.
موږ د دې مثال په جلال آباد کې لرو، کله چې څوک د داعش پر خلاف باندې پورته شوی دی هغه د افغانستان د امنیتي قواوو تر قمندې لاندې او د هغو تر رهبرۍ لاندې هلته استعمال شوی دی. هیڅ ډول مستقره قوا دلته د افغانستان د امنیتي قواو له درسه خارج استعمال شوی نه.
د طالبانو پر ضد به دغه ځواکونه کله منسجم شي؟
موږ هر شاته د افغانستان ټول ملت ته ښه راغلاست وایي چې د خپل نظام سره د خپل حکومت څخه دفاع کوي، د خپل خاورې څخه دفاع کوي، ولې دفاع به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو په چوکاټ کې کوي.
تاسو وخت نشي ټاکلی چې کله به ولست رجوع کوي سي د طالبانو پر ضد وسلې را وخت؟
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولست باندې ځخ کوي شي د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولست د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسیج کیږي، تنظیم کیږي، به بیا به ورسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
مخکې تر دې چې د جګړې موسم را ورسی شي، یعنی هواوی تودې شي او وړې را ورسی شي، آیا تر هغه مخکې به یو شمېر ولسی خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي د دغه پروګرام لاندې؟
بالکل، موږ پر ټول ولس باندې ځخ کړی دی شي هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس پر خلاف باندې دریدي، دغه په وړاندې باندې دی ودریدي، ولې د افغانستان د امنیتي قواو تر مشرۍ لاندې بدی د دشمن پر خلاف باندې جنګیږي.
د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپالو چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د نوي جنگي ستراتیژي په اړه معلومات راکول. دی وایي چې د افغانستان حکومت د وسلوال طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې منسجم شي. تر دې مخکې هم په یو شمېر سیمو من جمله په غزنی کې وسلوال پاتونه د طالبانو پر ضد جوړ شوی چې ډیر ځله دغه پاتونه له حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې و، خو حکومت هغه څه چې لازم و ورته اسانتیاوی یا د دوی ملاتړ نه وکړي. لبلې خوا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت سیاسی بقا هم تر پوښتنې لاندې ده. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې یو شمېر لویدیځو چارواکو هم راپورته کړې ده. دا موضوع له یوې لنډې خبرتیا وروسته په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو.
په سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهمه نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې د پروګرام وار دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ یا هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ملي یووالی د حکومت سګمنې دوه کاله پوره کیږي. دغه حکومت چې د یوې سیاسي موافقې په اساس رامنځته شوی یوه دنده یې دا ده چې په سګمنې کې لویه جرګه راوغواړي چې د حکومت د سیاسي نظام کې هغه شوې موافقې عملي کړي. د صدرتي نظام جوړېدل یوه د لویې جرګې د مهمو موضوعاتو څخه ده چې په دې اړه به پریکړه کیږي. دا چې آیا د افغانستان د حکومت نوي مشران به وکولی شي چې خپلې هغه کړې ژمنې پر ځای کړي، پر موضوع صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللی دی، خو اوس پوښتنې ولړیږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی، او پوښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دوی په باور د افغانانو عواید زیات سوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل سوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په تیرو انتخاباتو کې د مخکښ سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوست د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مینه کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډیره د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مینه کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب الاجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت له لیدلوري یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل، یوازیني کسان چې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کیږي. دغه منبع چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوست د جمهوري ریاست د یوه فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوست ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کېدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دوړ مشرانو د لوی جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لوی جرګه راوبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلی او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوو چې د حکومت دغه تعهد عملي سي.
خو
رحیمی زیاته کړه، د لوی جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح د غرض په منی کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي. خولس مشر غنی ته نږدې وي سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سټ ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولس مشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پایته رسیدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. دا په اصل کې د چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نه مې واخیستل سی وویل ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غشتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یو بل مقام ویل حکومت شاید تر منی پوري دوام وکړي او حتی ممکن خپل 15 کلنه دوره بشپړ کړي. د زیاته کړه د حکومت نسکورول آسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپل 15 کلنه دوره بشپړ کړی سي یو دلیل دا دی چې اوس ورته ش ځایناستی نسته او نه به پراتلونکي کې وموندل سي. دغه سرچینې ویلي د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهراوي پاڼې ته ویلي د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډېر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړې حتی مثبتو لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کیږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگټن کې ورته پیغام ورکړ. هغه له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی ورسېدلې. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 میلادي کال کې د ستونزو له 15 خندونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي بې وزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اته بجې او وشت دقیقې دی. مخکې مو په یو تحلیلي راپور کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په باب واورېدل. یو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یوه بله اساسي دنده هم داده چې انتخاباتي نظام اصلاح کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان څو اونۍ کېږي چې صادر شوی دی خو د غوروي کمیټې په اساس کار نشي پیلولی. دوی وایي چې دغه تقنینی فرمان حقوقي اړخ تر اوسه پورې واضح نه دی. تفصیل یې د خانم حسین پر راپور کې اورو.
د غوراوی د کمیټې مسؤلین له حکومت غواړي چې د ولسمشر د فرمان د حقوقي اړخ د سیړلو لپاره دی دغه فرمان ملي شورا ته واستول شي چې لستر محکمه سره پرې خبري وشي. د دې کمیټې غړي محمد نعیم ایوب زاده د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هر کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان واضح شي د غوراوی کمیټه به خپل کار په رسمي توګه پیل کړي. خاغلی ایوب زاده وویل د دې کمیټې غړو د سه شنبه په ورځ تصمیم ونیو چې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان حقوقي اړخ دې ژر تر ژره واضح شي.
تصمیم به میشد که باید فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت به ستر محکمه.
تصمیم پر دې شو چې دا فرمان یا پارلمان ته ولیکل شي او یا د پرې لستر محکمه سره خبرې وشي. څو د تیر په تیر لستونزو سره مخ نه شو. دا ځکه چې په خاطر د اومیو فرمان صادر شو خو ولسی جرګې رد کړ. مونږ یو ځل کار پیل کړ خو بیرته مو درو.
خاغلی ایوب زاده دا هم وویل چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره کوم اقدام نه دی شوی خو د جمهور رئیس د فرمان د حقوقي اړخ له روښانېدو سره سم به په دې حق له اقدام وشي. د جمهور رئیس د وروستي فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي له 9 کسانو څخه 9 ته کم او د رسنیو او اداري اصلاحاتو د استازو پر ځای پکې 2 نور کسان ځای پر ځای شوي دي. د غوراوی کمیټه دنده لري چې لسیړونو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لپاره کسان غوره او جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. له هغې وروسته به ولسمشر و کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړیتوب ته وټاکي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د فرمان په اړه د حکومت نظر ولرو، خو مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي ټینګار کوي چې ډېر ژر د دې فرمان حقوقي اړخ روښانه شي، څو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت وشي. د مشرانو جرګې غړي محمد عالم ایزدیار په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
فرمان په مورد کې دا فرمان د اساسي قانون له مخې باید یو میاشتې دننه شورا ته وړاندې شي او دلته راپیوت وي او کوم ډول شي قانوني چلند وشي. د قانون په چوکاټ کې دا فرمان شورا ته ولیکل شي.
د ښاغلي ایزدیار په باور له اصلاحاتو پرته انتخابات ناممکن دي او مدني ټولنه پرې هم تاکید کوي. ایزدیار دا هم وایي که د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي، د انتخاباتو پر پروسې او حکومت به د خلکو باور کم شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د غوروي د کمیټې د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د اداري اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو په باب کار نشي پیلولی، ځکه چې د حکومت تقنیني فرمان حقوقي اړخ تر اوسه واضح نه دی. د خبرونې دوهمې نمایې ته ورسېدو وړاندې بیا هم له اروپا د افغان کډوالو د په زور ایستلو په باب یو مطلب لرو. ویل کېږي چې شاوخوا 1000 تنه افغان پناه غوښتونکي له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. پر دې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم په د خبرونې په دوهم نیمایي په وروستۍ برخه کې درته خپرو. خو اوس بیا هم قاسم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسي. د روسیې، چین او هند د بهرنی چارو وزیران به د اپریل په 13 د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کندهار کې 102 میله وسلې تیره ورځ د دایاک پروګرام ته وسپارل سوې. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه ښوونځي ورغوي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. دوو جمهوري پښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپین منی نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. د عراق پوځ د دغه هېواد په شمال کې له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. او د بوسنیا د سربیانو پخواني مشر رادوان کرادیچ د پخواني یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دی خوشې کړي.
له قاسم سلیمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې ګلان څومره رول لري دا موضوع څېړلې ده.
زمونږ په ځای کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څه وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
تر اوسه پورې له ګلانو د مینې او محبت لپاره ډیره په شعر او شاعري کې استفاده سوې ده. خو نور په نورو مواردو کې هم لکه څنګه چې مو واورېدل هم ځینې کسان له ګل ناوړه استفاده کوي. په هر صورت وړاندې په دې اړه په تفصیل اورېدی شئ د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې.
خو اوس به هم رازو د افغان کډوالو په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته شاوخوا ویل کېږي زرتن افغان پناه غوښتونکي له برېټانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له قطر سره مخامخ دي. دا خبره یوې برتانوی ورسپانه کړی ده. په برتانیا کې د کډوالو د ملاتړ لوي خیری ماسي د حکومت د پالیسي سره مخالفت خودلای او هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تر یوه قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هېواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې له خوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وي. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسیږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شاید د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د برېټانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا یوازې برېټانیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې امباسي دي، بلکې د اروپا ډېر نور هېوادونه هم غواړي چې افغانان وباسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې باید د اروپایي هېوادونو سیاستونه ونه مني. که چیرې دوی غواړي چې افغانان په زور وباسي، پرون هم د افغانستان د بهرنیو او دغه راز د کډوالو رسندونکو چارو وزیران د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته بلل شوي وو چې د حکومت د اقداماتو په باب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هېڅ یوې الوتکې ته به اجازه ورنه کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې کښېني چې پکې په زوره له اروپایي هېوادونو افغان کډوال تل شوی وي. د غرض خغلی ربانی وویل چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته یا ساتونکو ته به هم ویزې ورنکړل شي چې غواړي افغانان په زور له خپلو خاورو وباسي. ویل کېږي چې اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان له خپل د اروپایي اتحادیې له غړو هېوادونو وباسي. هغه افغانان دي چې په دې اروپایي هېوادو کې د پناه اخیستو مستحق نه ګڼل کېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو شمیر افغان سوداګر او متشبث ښځې وایي تر اوسه هم د دوی لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دغو ښځو پرون په کابل کې د امریکا د پراختیایي نړیوالې ادارې USAID د یو پروګرام په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. تفصیل لري خان محمد سن په راپور کې.
که څه هم په وروستیو سوار لسو کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبسو ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت او ځینو مرستندویو موسسو لخوا سناسه اسانتیاوې برابرې شوي، خو دوی وایي چې دا اسانتیاوې کافي نه دي او ګڼې ستونزې لا شته چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي. افغان سوداګرو او متشبسو ښځو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID پورې تړلې د فایده پروګرام لخوا په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون اجرایي رئیس ګلجان زمری وویل په وروستیو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ شوي، خو مالي منابعو د بانکونو پورونو زیربناو د خرڅلاو مارکیټونو او داسې نورو ته لازم لاسرسی نه لري.
تجارت له پانګې پرته ناممکن دی. د ښځو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. کله چې یو متشبسه ښځه له کوم بانک څخه پور غواړي، بانک ترې د ځمکې، کور او داسې نورو ضمانتونه غواړي. حال دا چې په افغانستان کې ډېرې ښځې په خپل نوم جایداد نه لري. د دې او داسې نورو ستونزو له امله ښځې لازم تجارتي فعالیتونه نشي کولی. هیله ده مرستندوی ادارې د سوداګرو ښځو ستونزې په پام کې ونیسي او اوارې کړي.
په جوړه ناسته کې د ښځو چارو وزارت د سوداګرو ښځو د څانګې مشرې سپوږمۍ وردګ وویل چې د هېواد د سوداګرو او متشبسو ښځو غوښتنې، ستونزې، اړتیاوې او نظریات یې د منظمو پروګرامونو له لارې له کورنیو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریک کړي او په دې برخه کې د هغوی مرستې غوښتې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان وویل چې مالی منابعو ته د افغان سوداګرو ښځو د لاسرسي لپاره د داسې پلانونو په جوړولو کار پیل کړی چې له یوې خوا له دوی سره مالی مرستې وشي او له بلې خوا بانکونه او یا نورې مرستندوی ادارې زیان ونه مومي.
د پالیسی د لارې موږ باید سهولتونه رامنځته کړو. بانکونه پیسې چاته قرضه ورکوي هغه خپل معیارونه لري، هغه خطرات لري ورسره. هر څومره چې دا ریسک د یو بانک ډېر وي، په هغه اندازه دوی مجبور چې ټکټانه لوړې کړي. معنا موږ داسې شرایط، داسې پالیسي رامنځته کړو بانکو ته چې چاته قرضه ورکوي هغه ریسک چې پکښې موجود وي هغه قابل د کنټرول وسي خپله بانک ته. څوک نور بانکونه وکولی سي دا اطمینان پیدا کړي چې خپلې پیسې خلکو ته په قرض ورکوي او دا مالی دوران سریس.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو د دوی په خبرو کې په تاکید سره ویلي چې د افغان سوداګرو ښځو ملاتړ یې په لومړیتوبونو کې دی. د سوداګرو ښځو د غونډې په پای کې د صنعتګرو ښځو ځینې لاسي تولیدات هم نندارې ته وړاندې شول. یوې صنعتګرې آمینې آزادی راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې لاسي صنایعو او تولیداتو ته یې د خرڅلاو مارکیټونه ومومي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
ل اروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
ل آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې، هغه دا دی چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړی د خپل د ځانه یا د خپل د فامیل نه په جامه کې په اصلاحاتو باندې پار څه باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شی باندې بحث وکړل سي یا په هغه باندې گفتگو وسي یا هم د مقایسې وړ وګرځي، او کله چې په سرزنش یا هم په هغو مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامعه کې لري، او د تاثیرات دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک ساده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسي، یو دا چې قدرت د بیان ولرو، چې وسو کولای چې او چاته یو ښه خبره یو ښه خبره واورو، او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې مونږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي، مونږ نه مونږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید هم دیگر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه جواب ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو.
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواشي است. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاوتریخوالي د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پریکړه څنګه د تاوتریخوالي لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نه شو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونه شي. ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شي باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي، او بیا هم خشونت هغه نه بل اخره خشونت جوړیږي، او چا برا که چې منفی نظر ورکړي هغه خشونت ده، بل اخره خپل خشونت درځي. په دې مسایلو کې بل حاصل ده چې هغه هم حسي او متقابل یا بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړه او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي، چې باید کله چې موږ کوم اشتباه ته مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونه کړو، خپل اشتباهات باید اصلاح کړو، او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې چیرته او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغو ته ورکړو، او مقابل یا مخاطب چې زمونږ څوک ده هغه ته هم ضرور دا ده چې زمونږ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې زمونږ کوچنیان دي، مثال څه فرهنګ چې مونږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي، ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ، هماغسې که ګاونډیانې که جامعه یې سړی وسي کولای چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمونږ او تاسې جامعی منی، زمونږ او تاسې خلک منی، پامغه باند پامغه فامغه سه فرهنګ باید منګه ځان عیار کو، آماده کو، زکه چې که هر فرهنګ او ځان تاغه کو د ځان شروع کو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو. منګه تاسو کولای سه مثال د خبره چې بیا تکرار کم، هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځانه بلخره کولای سه چې منګه د فرهنګ اصلاحی فرهنگ جامعه تا وړاندې کوم.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبی لحاظ هر انسان خولی او له نورو ځانګړي څیزونه خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو اکثره ګل خوښونکي او له ګل خوند اخیستونکي دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت، پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي، یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه. ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب، سترګې دې شمې، نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باور نه لري. د کابل ښار اوسېدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چلته د هر ګل معنا ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مراکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کور ته مراکه ځي، ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا غیدی په اسلام معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره، یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره، یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متصل ورسره وساتل شي.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج را انتقال شوی دی او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي. د کابل ښار اوسېدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او کنه، او که چیرې لري ګټې څه دي.
د رواني له لحاظ هم ډېر ګټه لري، او ارواپوهان وایي چې د ګلان لیدل یا کتل د سهار له خوانه ډېر ګټه لري. او کله کله چې انسان ډېر قاري یا کوم جګرخونی ورته وي، کله چې د ګلان ته ګوري دا خپل یو خوشالي ورته ورکوي.
په افغاني ټولنه کې یو شمېر ځانګړي ګلان دي چې په اړه بد باورونه موجود دي. ځینې په دې باور دي که چیرې یو شمېر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري. د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالله بیا وایي چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینې نه کری. دا چې ولې نه کری لاغه به وورو.
هر کوم ګلان کرو خو بعضی ګلان نه کرو، مثلا ګلپرس ورته وایي او بعضی ګلان دي چې هغه بیخي مو په کور کې نه کرو. بعضی خلک وایي چې مثلا که دا ګل وکړو په کور کې مثلا یوه پیښه پیښیږي، تو پرس ګل چې دی هغه هم موږ نه کرو، ځکه چې هغونه خلک بده شمل لري. او یو چې د انځیر ګل هغه مثلا که څوک د شپې د انځیر ګل وویني هغه به ډېر خوشبخت سړایوي.
د نوموړي په خبره چې دوی د ګلونو له دغه باد اثر ویریږي او له نیکونو را په دې خوا هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی باد باور لري. لیکوال او شاعر زلمی میناناک را سره خپل تجربه شریکوي.
خې نه ګڼي هغه په دې معنی چې باز ګل شته، مثلا زمونږ په ځای کې یو ګل دی چې جک غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څو وخت چې کور ته وغورځو وی پاغی کور کی جنگ کی دی، دو خودو سر جنگ کی سر جنجال جوری، یا نرانو پا داغ منچ کیا چی اغا سر داغا کی پا دی عقیده دی خلق. باز دیانو که نور گلان هم شده دی چی خلقی پا داغا سی بد شون بانده داغا کی او وی چی دا گل خنه دی ودا دی ود. او زیادتر خلقی بیا دیر داغا کی چی خپل معشوقی تیولی پا خپل اربل کی کدی خوخویه دیر زیادی خوخوی خلق. او دی ما پا خپل هم گل دیر خوخی گیزه که چما یه وقت عشقی تیرا کلی.
نموړی زیاتوی چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري او په خاص ډول مینانې ډیر خوښوي.
ګلان د خاورو پیدا کیږي او زما لاله تر ګل نازک خاورو لزینه. ګل می کرو یار راته ناسو او چې ګل می لوی شو یار می تور خاورو شونه. په کشمالو کې ورته پټ شم او د جلوی خوی د مرغاوی دی را بوسینه. ګلانو باندې کار څومره خبرې مونږ وکړو دا به کمه وي. ځان ته یو خوشبویي لري. زیاتره ګل خلک وایي چې د عاشقانو ډېر خوښېږي، هغه په دې معنا ګل اخلي مثلا په جیب کې ږدي، ګل اخلي او خپلې معشوقې ته وړي. او بعضې خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي چې مریض طبیعت په ګل ښه کېږي. زیاتره خلک هېڅ څه شی هم نه خوښوي، څوک نامزاد دي هېڅ څه نه خوښوي. چرته ورته وي که د ګلو ګډې خپل نامزاد ته ویسي هغه ډېره خوښوي، ځکه چې ګل په خپل یو عاشقانه بڼه لري.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ماسلم مهتاب بیا وایي چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندېږي چې په بېلابېلو ځایونو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوي دي.
کله چې موږ په خپل پوهنځي کې شعرونه لولو ډېر زیات هم د خپل جانان ته د ګل تشبیهات کړي دي. ډېر زیات مثلا ویلي چې سترګې دي لکه د نرګس ګل غوندې دي، شونډې دي لکه ګلاب غوندې داسې.
محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونېږي چې کوچیانې مېرمنې ډېر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانان ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګولکم ورته لی لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کېږي. یو رقم ته زبو وایي چې داسې ډېر ښایسته ګل د ډېر ښه بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم د غورزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غورزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوګۍ او داسې رنګارنګ ګلان. نو دغه ګلان نه کوچیان هر وخت استفاده کوي. پسرلي په موسم کې چې ځي دا ګلان په دا دښتو کې شنه وي، دغه نه دا استفاده کوي څوک ګرډۍ ته جوړوي د ګلانو.
د نوموړي په خبره کوچیان بیا د ګلونو په اړه د بد شګون نظر نه لري. دا چې په اسلام کې بد شګون شته او که نه په اړه دیني عالم محمد زمان سره غږېدلی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته. دا بدپالی چې ده دا د سابقه ادیانو نه پاتې ده. مخکینی دینونو کې داسې و چې هغه به یو کڅوړې جوړې کړې، په دې کڅوړې کې به غشي اچولي وو. غشي به اچولي وو نو چې کله به چېرته سفر کوو نو هغه غشي به راواخیستل او به یې خوځول. په یو غشي به لیکلي وو چې د خیر، کله چې به هغه غشي راپورته سه چې د خیر به لاسته راغی نو بلې چې نن ماته خیر. بل غشي باندې لیکلي وو چې شر، کله چې به دې کڅوړه وخوځوله او هغه لاس به کړو چې هغه کوم غشي به راپورته چې لیکلي وو شر، بیا به سفر نه کوو. د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به یې کارغه مخې ته راغی وبویل چې نه دا خو ولا څه بد فعال او بد شګون لري، زه نن سفر نه کوم، زما د خیر نه ده. دغه شیونه عادتونه مخکې د اسلام نه پاره پکې موجود وو. کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول عادتونو نه منع کړو. څکه منع کړو نو خدای جل شانه موږ ته د شپږو شیانو چې ایمان موږ پرې راوړی ده، یو پکې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی، خیر و شر نسبت چې ده د الله جانب ده. په دغه مصنوعي شیانو باندې باید موږ خیر و شر نسبت دته ورنو. شګون په اسلام کې نسته، دا کوم چې دا خلک وایي چې دا بوټی نن په کور کې نه کرم، دا ښه نه ده، گلاب نہ کرم، خوشمالے نہ کرم، یا دانور کم چدا جری بند اور طوی کے دانور شی نہ چدی نمن زیات ناراضی پتی کی پشرے لحاظ سرا دس بوٹے نستا دا چی من وی چتا بوٹے خاندا ممکن طبی لحاظ سره داسې یو بوټی چې څوک سره حساسیت لري په کوټه کې، داسې بوی نستا چې یو سړی ورسره الرجي لري، مرض د وجې نه هغه بوټی کور ته ونه کري، په کوټه کې ځان سره فری نه دي، هغه طبی خبره ده. خو شرعي خبره نشته، ټول بوټی د خدای دی. څه چې ته ګوري که هغه مار ده، سپومۍ ده، ګل ده، بوټی ده، دا ټول خدای د انسان د یو ښه ژوند د تېرېدو لپاره پیدا کړي دي.
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بو عرض